قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دیویتا واګیاستی د دیوا ډاکټر اونیزه خبرونه دا کوربمو ز مجاهد جوادیم دا ونی به بیا هم په یوه ډیری مهمه روغتي مسلې باندې خبرې کوو چې هغه د غاخونو او خلې پاک ساتل دي او د خلې د بدبوئی څخه څنګه مخنیوي کیدی شي همدارنګه ځین خلک کیدی شي د وریو یا ګمز ناروغي ولري د غاخونو کاویټي ولري د غاخونو خرابوالی ولري او دیته ورته نوري ډيري مسالې چې لغه خونو او لخلې سره اړه ولري په دې خبرونه کې د غاخونو دوه قدرمن ډاکټر صاحبان هم ملمانه شوي دي چې یو ډاکټر احمد سالار دی چې دوی له برتانیې یا انګلستان څخه د غاخونو په امپلانټیشن کې ماستری کړی دی او همدارنګه دوهم ډاکټر صاحب جاوید صافی دی چې دوی له ایټالیا څخه په همدې برخه کې ماستری کړی دی موږ هڅه کوو چې د خبرونې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکه ټینګ کړو او که تاسو هم له موږ سره ملګری پاتې شئ یا له موږ سره ملتیا وکوئ او د خبرونه تر پایه پورې له موږ سره واورئ نو له شک پرته چې تاسو به ډیر څه زده کړئ چې څنګه خپل غاخونه پاک وساتئ او څنګه غوره روغتیا ولري فکر کوم چې ډاکټر صاحب له موږ سره ملګری شوي دي ډاکټر صاحب احمد سالار او ډاکټر صاحب جاوید صافی تاسو دواړه ستړي مشئ ښه راغلاست ته وایو مننه کور موادان اول خو له تاسو دواړو نه چون د خبرونې پایل ده د تاسو دواړو نه په ډیر درنښت سره هیله کوم کچیر ته تاسو په داسې ځای کې کښېنئ چې تاسو ټلیفونونه ښه سیګنال ولري نو تاسو خبرې به ډیر روښانه راشي او اوس داسې ښکاري چې د تاسو دواړو غږونه یو څه ښکته دي ماته زموږ تخنیکي همکار او زموږ پروډوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې د تاسو غږونه یو څه ښکته دي کچیر ته په لوړ وس سره خبرې وکوي نو ډیره بخی ډاکټر صاحب جاوید صافی اول پښتنه کله تاسو نو کوم او تاسو په دې را سره وغږیږي اول د خپل د غاخ د څه دی او څومره روغ غاخونه د انسان روغتیا ته ګټه لري
نو ډیر څه څنګه څنګه تاسو پیږي چې غاخونه د انسان په وجود کې خله یو د مهمترین اعضاو څخه ده د په خله کې غاز چون د ژولو خبرو کولو د تکلم او د وجهات یا ښکلا ډېر اساسي رولونه
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ز بیا هم تاسو نه ډیره زیاته بخنه غواړم فکر کوم چې د منګ پروډوسر صاحب بیا هڅه وکړي چې تاسو سره لسر اړیکه ټینګ کړي په دې هیله چې تاسو غږ لارو خانه راشي ځکه دا ډیره مهمه مسله ده او دې مسلې ته د منګ تاسو په سیمه کې سل په سلو کې ټول وګړي پام نه کوي نو ځکه مو دا مسله د نن ورځې د خبرونه لپاره ټاکلې ده تر هغه پورې چې تاسو سره د منګ اړیکه خکېږي ډاکټر صاحب احمد سالار تاسو که په دې اړه خپل نظر شریکی
د ټولو نه اول خو زه د نیوی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې جوړ او آرام اوسئ ستاسو د بلنې نه یو نړۍ مننه خوشاله یم چې ستاسو په چوپړ کې
کور ودان
ډاکټر صاحب غاخونه او خوله دا ډېر یو مهم رول لري زموږ ستاسو په ژوند کې خصوصا موږ تاسو شکل غاخونه ان په د انسان په خلا کې یو رول لري په خبرو کې کم سړی مثال غاخونه ونه لري په یا خراب غاخونه موږ تاسو اکثرا خبرې کوو یا اکثر خلک د دې غاخونه ته متوجه کیږي نو غاخونه د انسان لپاره یو بهترین د خلا لپاره یو بهترین شی دی د دې نه علاوه موږ تاسو کوم خوراک یا غذا خورو د دې په مایدا کولو کې دا یو اهم رول لري نو که چېرته موږ تاسو غاخونه خرابې یا څه مشکل ولري نو موږ تاسو نشو کولی چې په صحیح توګه باندې خپل خوراک او خوړلی شو او مایدا یې کړی شو او د دې نه علاوه چې کوم خلک غاخونه صحیح نه لري نو دی اکثرا د میډي تکلیف لري یا نور داسې مشکلات ورته کیږي. نو غاښونه د انسان په ښکلا کې او په ځینې کې ډېر یو اهم رول لري.
ډاکټر صاحب، سالار تاسو وویل چې که څوک سم غاښونه ونه لري نو کېدی شي ډېرې ناروغۍ ورڅخه وزېږي، د میډي د ناروغیو نه یادونه وکوله. تاسو وایئ چې ښه غاښونه ونه لري، تاسو په طبابت کې په ډاکټرۍ کې دا سالم غاښونه یا روغ غاښونه څه ته وایي؟
دا روغ غاښونه خو هغه غاښونه دي چې مثال یو خو دا چې الاینمنت موږ ورته وایو، چې غاښونه سیدی او یو د بل د پاس ازامي او د لاندې ازامي غاښونه یو بل سره په صحیح توګه ولګي، یعنی خوراک پرې وکولی شي، نو دې ته موږ صحیح غاښونه وایو. بعض خلک داسې چې غاښونه لري خو غاښونه یې صحیح نه بندېږي، یا غاښونه د پاس ازامي او د لاندې ازامي غاښونه یو بل سره صحیح نه لګي، نو هغه نشي کولی چې صحیح خوراک وکړي، او یا غاښونه رنګ یې مشکل لري، یا د غاښونو شیپ یا د غاښونو هغه ښکلا کې مشکل وي، نو هغه که غاښونه هم لري نو هغه یعنی نشي کولی چې مثال په صحیح توګه یا خوراک دي وکړي. او که چېرته بعض خلک چې غاښونو رنګ یې خراب وي یا د غاښونو دا سخت خراب وي، نو اکثره خلک د یو ډیپریشن یا دغه سره مخامخ کېږي، کوم ځای کې چې خبرې کوي نو هغه په صحیح توګه خبرې نشي کولی، ځکه چا کې دغه مشکل یا داسې فکر کوي چې زما غاښونو کې مشکل دی یا زما په دې ښکلا کې یو مشکل دی.
ها ها ها، ډیره زیاته مننه فکر کوم ډاکټر صاحب. جاوید صافی بیا له موږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب جاوید، تاسو کا په دې لږ معلومات راکړئ چې د غاښونو پاک ساتل یا د غاښونو برس کول اصلا لکوم عمر پیلیږي؟ سړی یو ماشوم څو کلن وي چې خپل غاښونه باید وبینځي او څو ځله باید وبینځي یا برس کړي؟
بله، تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه. په عمومي شکل کې وایو، موږ د ماشوم له شپږ میاشتنۍ نه په غاښ وېستلو شروع کوي، نو په همدغه اوسط کې کله چې غاښ د ماشوم وځي نو طبعا د مور شیدې او حتی نن سبا مصنوعي شیدو څخه استفاده کوي. معلومداره ده چې په دې شیدو کې پروتیني او کاربوهایدریتي مواد ډېر دي. په داسې زیاتر د غاښو په تخریب کې کاربوهایدریت نظر په تحقیقاتو ډېر رول لري. په داسې لازمه ده چې کله مور ماشوم ته شیدې ورکوي له هماغه وخت نه باید بعد له شیدو ورکولو په پخته باندې په آرامي سره کوشش وکړي، د دې هڅه وکړي چې غاښونه د ماشوم
او بخیر. ډاکټر صاحب، تاسو چې کله کاربوهایډریټ وای یعنی خواږه شیان کنه لکه بورا او دې ته ورته نور شیان،
بل خصوص کچیر ته هغه مند چې خپل ماشوم ته هغه پوډری شو دی ورکې، نو په هغه کې دا خواږه شیان لکه بورا قند او دا شیان ډیر وی، نو لا زمینه مسایل دی فراوالی. نو بهتره ده چې همه وخت نه چې غاښونه د ماشوم، یعنی هدف مې ده د شپږ میاشتنۍ نه چې غاښونه وځي چې میندې باید په دې پوه کړی شي چې په پخته باندې یا په کوم بل نرم شي باندې چې ماشوم تازه ته نه رسېږي پاک کړی شي.
ډیره زیاته مننه، دا څونه مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې دا به د اکثر اوریدونکو لپاره ډیره یو نوې مسله، خصوصا د موږ تاسو په سیمو کې چې په شپږ میاشتنۍ کې کله چې یو کوچنی هغه د شیدو غاښونه یا لومړني غاښونه پیدا کوي، له همغه ورځې نه مور چې کله شیدې ورکوي خصوصا پوډري شیدې، نو ښه ده چې په یوې په د مالوچ په یوې ټوټې په یوې پخته په یوې پنبه باندې د هغوی غاښونه د شیدو خوړلو نه وروسته پاک کړي تر څو چې غاښونه سالم وي او جوړ وي. ډاکټر صاحب احمد سالار، څومره دغه شیری غاښونه مهم دي؟ ځکه په یو شمیر ټولنو کې خلک فکر کوي چې دا شیری غاښونه هیڅ مهم نه دي او که چیرته خراب شي چینجي وهي وایي چې زه داسې خپله غورځېږي، نو کله کله دوی خپله چې لږ غاښ وویني تور سي یا مات سي نو دوی خپله باسي. څومره دا مهم دي د راتلونکو دایمي غاښونو لپاره؟
بله ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په معاشره کې اکثره خلک چې راځي کلینیکونو ته، نو د دې اول غدای چې دا خو د شیری غاښ دی او دا خپل دا خو خراب شوی دی او د دې په بل غاښ راخیږي، نو بهتره دی چې دا راته وباسي. نو زه هغې ته اکثره دا وایم چې دا غاښونه ګایډلاین دي، دا د نورو غاښونو لپاره یو ګایډلاین دی. به تر دا چې دا غاښونه وساتل شي تر هغې پورې چې د هغې خپل وخت د غورځېدو راورځي او بیا لرې شي، ځکه که مونږ تاسو دا غاښونه وباسو نو بیا هغه غاښونه چې د دې نه لاندې راخیژي هغه اکثره کاږه راخیژي، ځکه چې بعض غاښونه چې راوخیږي چې مونږ د څنګ غاښ وباسو نو هلته ورته ځای خالي شي، نو هغه هغې ته شفت یا کوږ شي او هغه د کوم وخت چې هغه ته بیا راخیژي هغه کوږي. او بل دا چې ماشومانو د غاښونه په وخت سره راغورځېږي، بعض غاښونه داسې دي چې په 12 کلنۍ کې غورځېږي، نو که مونږ هغه په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ کې وباسو نو هغه 4-5 کاله هغه ماشوم بی غاښ وي، نو تر څو پورې چې هغه وخت هغه غاښونه راخیژي هغه بیچاره د خوراک او نورو مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه نشي کولی چې صحیح خوراک وکړي. نو دغسې خلکو ته یا دغسې میندو ته یا دغسې پلارونو ته زمونږ دغه تجویز دی چې هغې همیشه ماشومان بوزي او د ډاکټر دپاره ډاکټر ته چې کله بوزي نو د هغې علاج وکړي، نو په ډاکټر باندې زیات فشار را نه وړي چې تاسو د غاښونه وباسئ ځکه چې دا راخیژي. نور اکثره زمونږ ستاسو په هغه کې دا یعنې معاشره کې دا خلک چې راځي نو همدا ډاکټر ته چې ډاکټر صاحب دا وباسه ځکه چې دا غورځېږي او دې پسې نور راخیژي.
او څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو خو تاسو دواړو له نیکه مرغه په اروپا کې زده کړې کړي، دلته په امریکا کې هم کله چې یو کوچنی د غاښونو ډاکټر ته بوزي او وګوري چې غاښونه خراب دي دوی ډیر ټینګار کوي، حتی کچیرته د بیلګې په توګه هغه چې مالی دلی دي کچیرته یو کوچنی یو 15 یا 16 غاښونه ډکولو ته اړتیا ولري او یا پر سر باندې هغه کوم کرون چې دی ورته وي هغه پوخ ورته لګي $1,000 پورې لګښت راځي، او دوی دلیل وایي چې کدا د شیدو غاخونه سم وروزل سي په دې معنی چې د دې حفاظت وسی ساتنه وسی نو دایمي غاخونه هرو مرو خرزي منظم راځي او قوي وي کلک وي. نظر دې ته کته چیرته د غاخونو کیسه کې نسی او د دې خیال ونه ساتي.
او بل دا چې کوم ماشومان مونږ تاسو سره شي اوس د ډاکټر صاحبان زمونږ دا یو پایښ خپل هم دا کوشش کوو چې ډیر په آرام هغه دا کار وکړي شي، یعنی ماشوم کار ته چې کله کار کوي نو هغه ته تکلیف د پیچکاري یا د هر نور کار ورته ونشي، ځکه چې که مونږ چېرته د ماشوم ته د غاښ د کولو وخت کې یا د غاښ کار کولو وخت کې نور یا ایستلو وخت کې تکلیف ورکړو نو هغه بیا خپل مور او پلار ته نه وایي چې هم غاښ درد یا څه مشکل لرم، ځکه چې هغه پوهېږي چې بیا ورته وایم چې غاښ مو مشکل لري نو هغه ما بیا ډاکټر ته بوزي بیا به ډاکټر ما ته همداسې پیچکاري راکوي همداسې مشکل. نو کوشش زمونږ دی چې ماشومان سره ډېر په آرامه کار وکړو او هغه یعنی دې ته وکړو چې بیا آینده که غاښ خراب شي نو خپل راشي او خپل غاښونه علاج کولی شي.
او یو خبر بله چې دلته یو ماشوم نه ډاکټر اول پوښتنه کوي چې ته څه خورې یا څه نه خورې، دوی ورته وایي چې نو کاکاو نو چاکلیټ نو پیپسي، دا د بیلګې په توګه د دوی دلته یو شعار وي. ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب صافي په رښتیا هم د چاکلیټو زیات خوړل او یا د نورو خوږو شیانو د کاکاو پیپسي او دې ته ورته د نورو شیانو زیات خوړل دا څومره د ماشوم غاښونه خرابولی شي او یا په ټوله کې د هر کس غاښونه خرابولی شي؟
دا ماشومان خصوصا چې زموږ ساسو په جامعه کې کوم ماشومان اکثره یو خدای دی چې نن سبا دا د موږ ساسو په بازارونو کې د 2 روپۍ هم یو تاسو یو چوشکی یا یو چی ورکی د 1 روپۍ در سره نو د 1 روپۍ د 1 روپۍ هم هغه سره په دکان کې دا شی چای درکي، او دا شان ټول مصنوعي شان دي، د کاربوهایډریټ یا خواږه دي، نو دا خواږه د میکروب لپاره یو بهترین غذا ده، ځکه چې هغه ډیر په اسانه کولی شي چې هغه یعنی هغه میکروب هغه استعمال کړي او د هغې نه تیزابیت جوړېږي چې هغه بیا غاښونه لیکي او غاښونه خرابوي. نو کوشش هم دی چې ماشومان خصوصا چې دا واړه دي هغې یو خدا چې ډاکټر ته هر 4 میاشتې غټان که 6 میاشتې بعد ډاکټر ته د ویزیټ دپاره ځي، نو ماشومان باید 4 میاشتې بعد د ډاکټر دپاره بوځي ډاکټر ته بوځي چې هغه چیکپ کړي کله مشکل لري او که نه لري. مونږ تاسو اکثره ډاکټر ته هغه وخت ځو چې کله د غاښونو تکلیف ولرو یا درد ولري، نو مونږ تاسو هغه وخت ډاکټر ته ځو. بهتره ده چې که درد دي که نه خپل ماشومان خپل فامیل 4 میاشتې نه شي بلنه 6 میاشتې په کال کې 2 ځلې ډاکټر ته لاړ شي او چیکپ وشي، او د دغه شیونه خو جدا یعنی هغو کې چې دغه استعمال نه کړي په دې کې که پیپسي ده او که نور داسې هغه خصوصا د ماشومان دپاره خو دا هېڅ لازم نه دی چې دي د پیپسي یا نور داخل دغه چاکلیټونه، او که مثال کور کې ماشومان چاکلیټ هم خوري نو بهتره دا دی چې بیا دا عادت کړي چې ورته چې چاکلیټ دو خوړل یا پیپسي ده اوس که تلاړ شه اوس برس وکړه. نو برس هم دا برسونه د ماشومانو دپاره یو خسته بورسونه هر مثال کارتونی دی چې مختلف رنگونو کې راځي کوم کارتونی خوښيږي یا کوم شی هغه قسم بورس ورته واخلي. د دې نه علاوه په غاښو کریمونو کې ډېر خسته کریمونه راځي چې په کې مختلف ذایقې وي چې په کې د کیلې یا د آم چې د ماشوم کوم خوښيږي نو هغه ورته راوړي نو هغه کریم او په د ماشومانو په غاښونو په کریمو کې دا فلورایډ کمی نو کوشش وکړو چې موږ تاسو چې ماشومانو لپاره کوم غاښو کریم اخلو نو هغه د ماشومانو هغه کریم واخلو چې ماشومان لپاره استعمالیږي نه هغه کریمونه چې د غټانو لپاره استعمالیږي ځکه چې اکثره ماشومان داسې دي چې لاشي دا د غاښو کریم راواخلي خوري نو پای کې بیا فلورایډ کمی کې چې ته هم خوري نو هغه دومره مشکل ورته نه پیښیږي.
ها 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 یو خبره بخته چې ما ډاکټر نه بختنه وکړه د کوشنی پاړه خو غوي معلومات ورکړل تاسو غټان سو زاله باید خپل غاښونه وبینځي یا بورس کې او په کوم وختونو کې
غټان خو درې وخته د غاښو نو مینځل ورته ډیر لازم دي چې یو د سهار د چای نه پښو د گرمې ډوډۍ او د بیګا که نشي کولای یعنی مشکل وي ورته نو د بیګا د ډوډۍ نه پس یعنی د کېدو نه مخکې د آخري کار د غاښو برس کول دي ځکه چې موږ تاسو بیګا غاښونه برس کو نو تر سهار پورې زموږ خوله پاکي نو دغه وخت کې موږ اپټیمم ټمپریچر وایو چې مثال په دې وخت کې میکرو ډیر په اسانه کولای شي چې غاښونه خراب وي ځکه چې په دې وخت کې موږ خبرې کوو نو غاښونه یو آرام یو حالت کې پاتې شي چې په دې وخت کې بکتریا ډیر په اسانه کولای شي چې مثال خپل کار وکړي بهتره دا دی چې د بیګانه خو هیڅ وخت هم د شپې دفانه غاښونه برس کی خو کله ورځې نیم اول خو درې وخت لري کنه شي کولای نو د شپې هیڅ وخت هم قضا نه کی.
ها ها ډیره مننه ډاکټر صاحب. صفای تاسو په دې اړه څه ویل څنګه ډاکټر صاحب اشاره وکوله چې غټان هر شپه ګمیاشت کې باید یو ځل د غاښونو ډاکټر ته ولاړ شي که حتی کوم ستونزه ووم نه لري په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک تاسو چې غاښ دردونه کې ډاکټر ته نه ځي کنه
په اشاره وکړه. اساسي مشکل دا ده چې مثلا موږ کچیر ته څه په ماشومانو کې یا څه په لویانو کې یو غاسته باید ډیره توقع لري چې ډیر وخت کار وکړي شخص نو په دې اساس که مثلا یو څوک څه غاسي خراب وي چې هغه بیا درد وکړي او ناراحتي احساس وکړي بیا کلینیک ته راشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي نو شاید حتی داسې یو حالت کې وي چې هغه د تداوي وړ نه وي نو بهتر چې ډاکټر ته د خبرې ته هم اشاره وکړه بهتره د دې دا ده چې څونه ما ارګنایزیشنونه په ټول دنیا کې چې دي دای بهتره بلل چې هر شپږ میاشتو کې د دې لپاره چې شکایت جزئي مشکل هم وي هغه کېدای شي په ډېر ارزانه قیمت او په ډېر ښه شکل باندې موږ تداوي کړای شو.
ډاکټر صاحب دی عوامو په بخنه سره زبا کله کله د تاسو دواړو خبرې پرې کوم ماته په بخنه کوي ځکه چې یو شمیر خلک دسی انګيري یا دسی غلط فکر لري وي کوم ورځ نه چې زه ډاکټر صاحب سره معولی دل او زه کلینیک ته لاړم او یو ځل ډاکټر صاحب دغه د غاخونو کوم وسایل چې دي دا د ما په غاخونو باندې ولګې د لاغیر او روسته وسوې د ما غاخونه وې ډیر ستونزې لري دلته ستونزې چیرته ده دا اول څومره د خبره رښتیا کیدی شي کنه دا په بشپړ توګه غلطه ده او کچیرته وی امکانات څومره دی آیا ډاکټر صاحب چې څوک دا کار کوي هغه کافی تجربه نه لري یا د وسایل په سمه توګه نه ده یو کنه دا په بشپړ توګه را دوي دغه د خلکو دا خبره
خو دلته څو موضوعات مطرح کیږي د سمنه د مثلا موږ په بشپړه ټوګه دارات کو مثلا یو شخص راځي موږ ته یو مریض راځي چې غاښ له ما خراب ده دا تاسو چک کوي خو هغه وخت په هغه غاښ د دوی درد یا غوې فکر کوي چې د ما په خوله کې به آیا هم دا یو غاښ خراب دي در حال کې کچې ته ډاکټر معاینه کوي ورته اوس خو فضل الله دا نور نوې ټیکنالوژي ګان لرو موږ عکس واخلو ورته رادیوګرافي یانه واخلو هر شی واخلو ورته یو خلی شاید چې څو غاښونه خراب وي دا یو موضوع. بل موضوع دا ده چې بعضی وخت مثلا یو شخص غاښ خراب وي او درد پیری شي بیا هغه درد یو دوا یو څه شی واخلي یا د ډاکټر نه یا خپل سر به خود یو دوا واخلي هغه درد آرام شي نو هغه درد چې آرام شي هم سي به پرېږدي نو کله چې بل وخت په بل غاښ کې درد شي بیا ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر چې متوجه وکړي یا مثلا هغه کار وکړي چې ووایي چې دا غاښ دې خراب دی یا بل غاښ دې خراب دی څو غاښ په خوله کې خراب دي نو هغه وخت به دا شخص هغه خبرې لیرې وتي چې آیا ما مخکې هم د غاښو مشکلات درلودل که نه درلودل. او یو مهم پوینټ دا ده چې مثلا چې ډېر مریضان دنه شکایت کوي، مثلا یو غاښ مخکې درد کړی و، هغه ته یې د درد دوا اخیستې، پینکیلر یې اخیستې، درد ارامه شوی. نو کله چې ډاکټر ته راځي، ډاکټر معذفه ده چې هماغه خراب شوی غاښ تداوي کړي، ځکه د غاښ تداوي کول بهتره ده له ویستل نه. نو هغه تداوي مثلا که یو ښه ډاکټر کار وکړي، ورته په سټنډرډ شکل کار وکړي، خو هغه د په ښه شکل تداوي کېږي. اما که چېرته دلته د ډاکترانو ګناه هم شاید وسي، یعنې که یو بې تجربې ډاکټر هغه کار وکړي په سم شکل ونه اوسي، نو معلومداره ده چې هغه په درد راځي. په درد څه چې حتی په صحیح شکل شاید تداوي کوی ونه شي. نو هغه خبره ده چې مثلا مشکل مخکې و، اما اوس که صحیح ډاکټر په هغه علمي او سټنډرډ شکل تداوي کړي خو ښه. اما که په داسې یو سنټر کې چې امکانات ونه لري یا هغوی معلومات صحیح ونه لري، لاړ شي، نو تاسو خبر برسته ده دلته د ډاکټر ګناه ده. نو بیا هم هغه مخکېنۍ خبره ته ځو چې هر شپږ میاشتې باید بهتره ده، بهتره ده چې یو شخص لاړ شي ډاکټر ته، غاښونه یې چک شي، وکتل شي چې جزئي مشکل هم وي، باید هغه رفع شي. باید په دې اکتفا موږ ونه کړو مثلا چې موږ تنه برس کوو. نن ورځ تحقیقات دا ښودلي چې برس تنه کفایت نه کوي د غاښو د پاکوالي لپاره. نو وایي که چېرته تاسو غاښونه غواړئ پاک وساتئ، سالمه یې وساتئ، دلته څو فکتورونه رول لري. همغه اول وخت نه چې ما مخکې اشاره وکړه چې همغه ماشوم کله شپږ میاشتنۍ کې غاښ باید شي، نو باید تر دوه نیم کلنۍ یا درې کلنۍ مور یې ورته پاک کړي، ځکه هغه خپله د دې توانایي نه لري چې غاښونه د خپل پاک کړي. د دې په څنګ کې نور فکتورونه هم رول لري، مثلا رژیم د غذایی. باید داسې غذاګانې مور خپل ماشوم ته ورکړي چې هغه د منرالونو او کلسیمو محتوا ولري، تر څو هغه په غاښو کې جذب شي او غاښو مقاومت ډېر شي. نن ورځ نوي تحقیقاتو دا ښودلی چې د غاښو مقاومت کې خپله ډېرې ذاتن، یعنې کلسیم، منرالونه او بعض مهم امینو اسیدونه او پروټینونه تکمیلي، نو هغه زر باکتریګان او میکروبونه په دې قادر کېدای نه شي چې غاښ خراب کړي. نو په څنګ کې یو دا خو چې پاک ساتنه وه، بل دا ده چې رژیم د غذایي ډېر رول لري. او متاسفانه متاسفانه چې نن سبا د موږ په چاپېریال کې اوبه او هوا ډېر خراب دي، چې دا هم رول لري. مثلا د ډاکټر صاحب سالار یو موضوع ته اشاره وکړه چې په کریم د غاښو کې فلوراید په نوم یو مواد دي چې هغه د غاښو په استحکامیت کې رول لري. همداسې چې موږ یو تاسې اوبه څښو، دا د څښلو اوبو کې هم یو مواد دي چې د فلوراید په نوم دي، هغه هم باید کنټرول شي چې د هغه مقدار نه ډېر شي نه کم. خصوصا په امریکا او اروپایي ممالکو کې یو معینه اندازه فلوراید په اوبو کې ګډوي، د همدې لپاره چې د غاښو مقاومت ډېر وشي.
کور ودان. ډاکټر صاحب سالار نه به یو پښتنه کوم، احمد سالار نه چې دلته یو اوریدونکي هم د فیسبوک پر پاڼه پوښتلی دی، د دوی د فیسبوک پر پاڼه باندې وایي چې د ما د وکلن ماشوم له خولې نه وایي ډیر زیات بوی راځي. دا د خولې د بوی مسله نه یوازې په ماشومانو کې، بلکې حتی په زیات وخت په لویانو کې هم محسوسیږي، او کله کله سړی مجبوره کیږي چې چا سره خبره کوي، د خبرو په وخت کې به ته یو یو قدم شاته ځي، ځکه ته به نسې کولی هغه بوی تنفس کې، او هغه به کوشش کوي تاته نږدې سي. نو دا په ځینو ټولنو کې چا ته څوک ویلی هم نسي. دا د خولې د بوی ستونزه له څه رامنځته کیږي او د حل لارې څه دي؟
بلې ډاکټر، د ماشومانو خو خصوصا دغه عمر چې دا شپږ کلن او کلن دغه سن کې د دې دغه شیری غاښونه خرابېدل شروع شي. دې خو ځکه چې دغه د شپږو میاشتو نه دغه غاښونه راخیژي، بیا دا سالم یو څه وخته ډېر ښه غاښونه وي. نو پس دې نه چې دغه درې کلن یا څلور کلن کېږي، د دې مثال د برس نه کولو، د شیرینی خوړلو د وجې نه دا غاښونه خراب شي. نو په دې کې بیا مختلف غذا بندېږي، د چې خوراکونه کې اپکې پاتې کېږي، او د تعفن یو علت ګرځي. او دغه ماشومان بیچارهګان اکثره مثال په کورونو کې، دلته دا خلک په دې نه پوهېږي چې مثال د ماشوم مشکل شه دی. د دې نه علاوه ډېر ځینې چې مثال غذا پکې بندېږي، اپکې خراب شي، هغه بوی کوي. دا غاښونه التهابي، ښه اکثر د دې غاښونو نه یو ساینس چیک یا موږ او تاسو ورته وایو چې دا کې نه التهاب راوځي او لارې ځان ته جوړوي، نو همیشه په خوله کې یو تعفونی تر څو پورې چې دا غاښونه ونغورځېږي یا د دې علاج ونشي. او په غټانو کې خو ډېر عوامل دي. غټانو کې خو دا دی چې مثال دا کوم خلک چې غاښونه نه برس کوي د هغې غاښونو کې منګ یا کلکولس یا پلاګ ورته وایو چې دغه جمع کېږي او دا بیا د تعفون یو علت ګرځي. کوي دا د دین علاوه هغه خلک چې غاښونه صحیح نه برس کوي یا غاښونو کې فاصلې دي نو هغې کې ډوډۍ بندېږي، هغه غذا بیا خرابه شي او هغه بیا تعفون کوي. یو د دین علاوه بله دا دی چې مثال بعض غاښونه کیویتي ولري یا موږ تاسو په عامه اصطلاح کښې وتو چې غاښونه چینجي وهلي یا کې ځي نو هغه کې ډوډۍ بندېږي، هغه التهاب کوي. نو هغه التهاب چې مالته پاتې کېږي نو د هغې یو تعفون یو ډېر یو بد بوی کوي. دین علاوه هغه خلک چې غاښونه اکثره چې ډېر زیات تعفون ولري، که تاسو کتلي هغه غاښونه پوخ کړي، کومو خلکو چې خپل غاښونه پوخ یا کرون ورته وي کړي، نو هغه که صحیح طریقې سره هغه پوخ شوي نه وي نو هغه هم یو ډېر بد بوی کوي. اکثره خلک هغه خلک چې غاښونه یې پوخ شوي نو او په صحیح طریقه نه یې پوخ شوي یا مثال صحیح ځای کې نه یې پوخ شوي نو هغه غاښونو د پوخ او د غاښ تر منځ فاصله وي، نو هغې کښې همېشه غذا بندوي، هماغه غذا بیا خرابېږي او یا به په میاشتو میاشتو هغې غاښونو کښې پاتې کېږي او هغه ډېر بد بوی کوي. چې په محفل کښې ناست وي هغه بېچاره خپله بعض خلک خو خپله متوجه کېږي خو بعض خلک بېچاره ګان خپله متوجه نه وي نو یو ډېر بد بوی کوي ورته. نو دغسې خلک چې مثال غاښونه نه مینځي یا منګ لري نو هغه ته بهتره دی چې هر شپږ میاشتې پاس لاړ شي خپل غاښو ډاکټر ته سکیلینګ ورته وایي یا بعض خلکو ته ډیپ کلینینګ ورته وایي یا پاکاري ورته وایي نو دا غاښونه ومینځل شي. نو دا که دوی څومره هم برس کړي دا د برس سره نه پاکېږي، دا یو خاص ماشین دی چې سکیلر ورته وایي نو هغې سره دغه غاښونه پاکېږي. او هر شپږ بعض خلک داسې دي که دوی شپږ درې وخته برس وکړي هم د هغې لاړو کښې یو داسې هغه دی چې هغه نه کلکولس جوړېږي. نو دغه خلک چې اکثره هر شپږ میاشت بل غاښونه پرې مینځي نو چې بیا شپږ میاشت پس را ځي نو هغه غاښونو باندې دومره منګ او یي چې سړی فکر نه کوي چې دې شپږ میاشت مخکې غاښونه ډاکټر باندې مینځلي دي. نو بهتره دا ده چې دغه خلک چې غاښونو باندې منګ لري یا غاښونه یې دا کلکولس یا پلګ لري دا لاړ شي غاښو ډاکټر ته هر شپږ میاشت پس یا که نه شي کولی کال کښې یو ځل لاړ شي دا غاښونه پرې مینځي. او هغه خلک چې غاښونو پوښونه یې جوړ کړي دي او تعفون لري نو بهتره دی چې لاړ شي او ډاکټر ته هغه پوښونه لرې کړي او یو صحیح ځان د غاښو پوښونه جوړ کړي چې د غاښ او د پوښ تر منځ فاصله نه وي، هغې کښې چبل نه شي او تعفون ونه کړي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر اورېدونکي پوښتنه کوي چې یوازې د غاښونو وینځل په برس او کریم باندې دا ګټور دی او که ځینې خلک مسواک یا په کلي کور کې دنداسه کاروي هغوی هم غاښونه پاک ساتلی شي؟
په مسواک مسواک خو بهترینه دی، ان یو سنت دی چې په ځای کېږي او هم غاښونه پاکېږي، ځکه چې مسواک فایده ده چې پنځه وخته مسواک وکړي نو هغې کښې غاښونو کښې دومره نه پاتې کېږي چې مثال یا منګ ونیسي دومره هغه نه نیسي منګ یا دومره هغه پکښې نه پاتې کېږي چې پاتې شي غذا یا خوراک شي پکښې نه پاتې کېږي. نو بهتره دی که مسواک کوي او یو ځل یې ورسره د غاښو کریم هم استعمال کړي نو هغه هم بد نه دی. بعض خلک اکثره داسې په دې فکر هم دي چې یاره مسواک کافي دی، خو زه مسواک کافي دی خو که غاښونو کریم ورسره استعمال شي نو دا هم څه بدي نه ده. خو بهتره دی چې مسواک استعمالوي نو یو ځل په ورځ کښې ورسره د غاښو کریم هم استعمال کړي، کین مسواک نه لري دسرسۍ د غاښو کریم ته یا هغه نه لري مسواک ورته کافي دی، مسواک هم کولی شي چې هغه غاښونو پاک وساتلی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. جاوید صافی، تاسو ته راځو په دې بلې خبر مسئلې باندې خبرې کوو چې د ځینې خلکو غاښونه طبیعي سپینوالی نه لري، سپین نه وي، زیړ غاښونه لري. دا په کوشنیانو کښې وي، کله کله په ډېرو وړو کوشنیانو کښې لیدل کېږي او په غټانو کښې هم. اول خو ولې د یو چا غاښونه زیړ وي او بیا یې د حل لارې څه ده؟ سپینېدلی شي او که څنګه؟
بله د مورد دا ده اصلا د غاښو تغیر رنګ ته ډسکالریشن وایي، نو هم په ماشومانو کښې کېدای شي چې واوسي هم په لویانو کښې. د تغیر رنګ د غاښو علتونه موجود دي، یو ورته لوکل فکتورز وایي چې هغه نږدې د خپله د خولې عوامل دي، او بل ورته سیستمیک فکتورز وایي چې یعنی سیستمیک فکتورونه وایي. په لوکل فکتور کښې مثلا که مونږ ووایو بعضې د ماشومان په نظر کښې ونیسو، بعضې شربتونه او دواګانې ماشومان ته ورکول کیږي چې همغه شربت او د اوغان سطحي تغییر رنگ راولي خو کې چې هغه دومره مهمه نه ده هغه کیدی شي مونږ پاک کړو بیا همغه خبرې ته راځو چې بیرته کوای شو پاک کړو اما بعضې حالات هغه هم دي چې مثلا یو ماشوم کې یو یا څو غاښه خراب کړي نو هغه کې یو کویټي یا یو سوری جوړېږي نو په هغه کې غذایي مواد بندېږي هر څه چې ماشوم ته ورکول کېږي همغه خپله سبب د تغییر رنګ کېږي نه تنها چې سبب د تغییر رنګ کېږي سبب د خرابوالي او حتی سبب د دې کېږي چې غاښونه له لاسه ورکړي اما په لویانو کې که ووایو په لویانو کې هم بیا هم دا دوه فکتوره دي یو موضوعي یا لوکل فکتورونه ورته وایي او بل سیستمیک وایي لوکل فکتورو کې بیا هم هماغه مثلا د غاښو خرابوالی په کې رول لري بعضې استفاده د دخانیاتو دغه
سیګرټ
نسوار او بعضې نور شیانو استفاده کول خپله مثلا د کافي تور چای د دې شیانو نه استفاده کول او بعض نور شیان سبب د تغییر رنګ کیږي اما دا تغییر رنګ که مثلا یو څوک د دائم لپاره همدغه مواد استفاده وکړي بیا سبب د دې کیږي چې دائمي تغییرات منځته راوړي اما که دا متوجه شي ورته و ډاکټر ته مراجعه وکړي په همدې وخت کې کیدای شي چې هغه شیانو ته متوجه کړي مثلا د کافي استفاده د سګرټ او بعضې نورو دخانیاتو هغه باندې کې غاښونه ورته پاک کړي نو هغه پروسیجر بطي کېږي یا له منځه ځي اما بعض نور سیستمیک موارد دي چې سبب د تغییر رنګ د غاښو هم په ماشومانو کې کېږي هم په لویانو کې مثلا بعضې په اول قدم کې غواړم چې بعضې دواګان نه ذکر وکړم مثلا مهمترینه دوا چې د تتراسکلین په نوم یادیږي که چیرته دا مین دی چې کله بارداره وي یا ماشوم چې تر څو دولس کلن وي ځکه تر دولس کلنۍ پورې ماشومانو خپل هډوکي او غاښو کې نشونمو وي که دغه شان کې چېرته ماشوم تتراسکلین یا همده خاندان نه بله دوا واخلي دا دوا داسې یو خاصیت لري چې ځي په غاښو کې نفوذ کوي کله چې په غاښو کې نفوذ وکړي نو سبب د تغییر رنګ کېږي په غاښو کې
نو که د چا غاښونه اوس زیړ وي یا یې رنګ بدل شوی د پدې کې څنګه تاسو شارو کول کې دي چې ډیر زیات عوامل وي څنګه کولای شو اول په کور کې او څوک څنګه کولای شي خپل غاښونه سپین کی او بیا ډاکټر ته تاسو ته چې درځي په غیر هم تاسو راګیدلای شي
ډیر څنګه نن نه ورځ ته کاټ خود نه چې څنګه چې ډاکټر ته مې اشاره وکړه چې یو خو ویلي دي چې تاسو په برس کول ته ډیر توجه وکړئ اما نننی ورځ تحقیقات بیا ویلي چې تنا برس کافي نه ده د غاښ د پاکوالي لپاره شوم بعض مواد غذایي مواد په غاښو په منځ کې بند پاتې کیږي او برس په دې قادر نه ده چې د غاښو منځ پاک کړي
تاسو چې کله وایئ چې په برس کولو کې توجه وکړئ یعنی څه ډول توجه یو څوک باید د څو دقیقو لپاره خپل غاښونه برس کړي
هغه اقل باید د درې دقو لپاره بهتره ده ویلي دي چې درې دقو نه تر پنځه دقو پورې باید غاښونه برس شي او د برس څنګ څنګه وایي چې که مثلا د تار د غاښو او ماوتواش چې هغه خوله پېمینځل کېږي دا استفاده وشي نو بهتره ده ځکه هغه منځ قسمت د غاښو چې برس نه شي پاکولی هغه په دې شیانو پاکېږي او بل راغلو بعضې عمومي سیستمیک فکتورونه نور چې سبب د تغییر رنګ کېږي په مشرانو کې په لویانو کې مثلا شکر مرض دیابتس ده د شکر مرض ده جګ فشار ده خپله د وروي امراض دي او استفاده د بعض دواګان په جګ فشار کې سبب شي هغه د خولې میتابولیزم تغییروي چې عمده مشکل دا ده چې هغه دواګان د خولې لعاب کموي څنګه چې موږ او تاسو پیږو دا خپله د خولې لعاب د وینځلو وظیفه لري
یعنی د خولې لاړې
موږ کله خبرې کوو چې کله غذا خورو هر څه چې کوو لعاب افرازیږي او خوله وینځي په دې شکل باندې نو موږ چې هغه مثلا یو څوک د شکر مرض لري یا د فشار مرض لري بعض دواګانې دي چې کله هغه اخلي هغه د خولې لعاب کموي چې دته د زرستومیا په نوم یادیږي نو دا هم یو سبب دی چې سبب د
کور ودان ډاکټر صاحب احمد سالار د دغه خونو دی پاکوالی پاړه د تاسو د سپینوالی پاړه د تاسو نظر هم غواړم لزان سره ولرم په کلو کور کې یو شمیر خلک وای وي د وړو سوډر چې کله په بورس باندې واچي په خوله باندې وایي په غاښونو باندې وي غاښونه ورسره سپینېږي یا پاکېږي. بیا هم تاسو که یو څوک په کور کې وي او یا ډاکټر ته نشي ورتلی او یا دا چې هغه د تاسو هغه شپږ میاشتنۍ دوره چې تاسو شپږ میاشتنۍ پوره غاښونه زیړ وي نو دوی څه کولی شي د غاښونو د مینځلو برس کولو تر څنګ چې خپل غاښونه سپین وي؟
رکب دی که خو بهتر خوال داره چې دی خپل غاښونه صحیح برس کی او برس طریقه دا ده چې دوره برس وکړي او بل اکثر خلق داسي چې غاښونه ډیر په زوره زوره برس کوي نو کوشش دا وکړي چې برس یا صاف وي که میډیم وي دا نه ډېر هارډ چې موږ ورته ډېر سخت د غاښو دا برس وانخلي چې په هغې باندې غاښونه ډېر په زوره زوره برس کوي نو کوشش وکړي چې ډېر په ارامه او خپل د غاښونو ته وخت ورکړي د برس په وخت کې یعنې داسې نه چې موږ تاسو کوشش کوو چې اکثره به زر د دوه دقیقې یو دقیقې غاښو کریم بس لاړ شي خلاص نو کوشش دا کړي چې درې یا څلور دقو ته درې نه تر پنځو دقو پورې غاښونو ته وخت ورکړل شي او غاښونه پاک پرېمینځل شي نور دا د غاښونو رنګ چې څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله د غاښونو بعض داسې رنګونه دي چې هغه بیا په برس نه پاکېږي لکه څنګه چې دا د ټیټرسایکلین سټینینګ ورته وي یا ټیټرسایکلین رنګ ورته وي یا بعض خلک داسې دي چې فلوروسس ورته وي چې غاښونه هغه ځای کې چې په اوبو کې فلورایډ ډېر وي داسې ځایونه شته دي په د کوټه او د بلوچستان کې چې هغه هلته فلورایډ ډېر زیات دی هغه خلک غاښونه ډېر زیړي هغه نه په برس سپینېږي او نه په بې د دې نه چې غاښونه پوخ کړي او وینیر ورته وي غاښونه دا د مخې پوخ ورته جوړ کړي د هغې نه علاوه نور په هېڅ شي باندې هغه نه پاکېږي نو داسې خلک دې کوشش مې کوي چې غاښونه ته کوم خپلې تاریخي ورته جوړې کړي یا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله چې خپل یا پوډر یا چای واخلي یا مالګه راواخلي په هغه غاښونه ومخي یا بعض شی نور نو هغه نه پاکېږي ځکه چې هغه انټنزنګ هغه یعنې د غاښ دننه رنګ دی هغه د بیرونه هېڅ شی نه کوي که بورس کې که هر څه کې نو هغه همدغه رنګ پاتې کېږي البته بورس صرف او صرف د دې لپاره دی چې غاښ د بیرون نه منګ ونه نیسي پاک وي غاښ بوی ونه کړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله نن سبا د بورس نه ډېره زیاته مهمه دا ده د غاښو تار دته یو خاص د موږ ستاسو تارونه نه ده یو خاص تار یو فلاس ورته وایي د مختلفو کمپنیو په نمونو باندې راځي نو هغه یو خاص تار دی چې هغه د غاښونو په منځ کې وهل کېږي او غاښونه پاکېږي ځکه چې دا بیرون نه چې دی هغه اکثره د ژبې سره یا د هغه سره پاک شي او کوم د غاښونو منځ کې چې اکثره موږ تاسو چې دا بعض خلک چې یا غوښه وخوري یا نور د شونه هغه د غاښونو منځ کې پاتې شي نو هغې لپاره تار بهتر نه ځکه چې هغه په بورس باندې نه پاکېږي نو هغې لپاره بهتره دا ده چې فلاس
او بخي زین خلل ډوډۍ ورسته خصوصا چې غوخه اوخري بیانو اغه ډکی یا وچکی راوخلی پاغه باندې غخونه پاکي لاغې نه تاسو وای چې تار ګټه رسې همداسې کنه
بله هیڅ وخت هم دا د ټول خلکو لپاره د کوم خلک چې دا مشکل لري غاښونو کې فاصله لري ډوډۍ باندې هغې ته زما دا هغه دی چې دی هیڅ وخت هم د غاښونو کې د عندکې ونه وهي همیشه کوشش وکړي چې یو تار او داسې قیمت هم نه شته یو ډېر قیمت دی دغه پنځوس شل دېرش پې باندې ډېر ښه تارونه ورکېږي دوکانو کې شته دي هماغه تار اکثره جوړ کړي وساتي چې کله هم چې د ډوډۍ وخوري نو ډېر په ارامه هغه غاښونه پاک کړي ځکه چې موږ تاسو کله دغه غوښه باندې چې وایي چې دا کوي هغه سره هغه ورځ زخمي شي او هغه فاصله ورو ورو زیاتېږي د یو وخت کې دومره شي چې هغه یعنی هغه بیخي چې هر شی خو بې د غوښې نه که نور شی خو کې بندېږي ځکه چې د همیشه دغه غاښ کې چې موږ او تاسو دغه ده کوو نو دا فاصله زیاتېږي او ورې همیشه زخمي نو بهتره دا ده چې هغه هېڅ وخت هم دا هغه استعمال نه کړي دا لرګي چې مخاصره موږ او تاسو د هوټلونو ته چې لاړ شو نو دغه لرګي ورته درته په میز باندې کېږي چې دا مطلب د هغه نه پس دا استعمال کړي نو بهتره دا ده چې هغه د فلاس استعمال کړي هېڅ وخت هم دغه نه استفاده
او دا یو شمېر خلک چې سګریټس کې یا نسوار خوله کې اچي د دغه عمل سره څومره غاښونه خرابېږي
دا خو یو هغه دی چې دا کوم خلک چې دا سګریټ یا نسوارسکي سګریټ کوي یا نسوارسکي د سګریټو خو دا چې موږ ته توبیکو سټین وایي په غاښونو باندې یو تور رنګ وي او یو خو دا چې دا بد ښکارېږي هغه چې ورته ګورم هغه غاښونو رنګ تور دي نه علاوه د دې اوری مشکل لري همیشه یو اوری وینې کېږي یو تعفن کوي غاښونه او د غاښونو دغه موږ تاسو هایپوګزیک ورته وایي چې د اوری کې اکسیجن ډېر کمیږي کوم خلک چې سګریټ ډېر څکي نو هغې غاښونه ډېر زر خرابېږي او هغه خلک چې نسوار کوي نسوار د دین علاوه چې غاښونه خرابوي اوری خرابوي د دین علاوه سرطان او د عشونو سبب ګرځي سرطان او د او نور مشکلات انسان ته پیدا کی همداسې سګریټ او نسوار چې څنګه د نور بدن لپاره مشکلات پیدا کی همداسې د غاښونو لپاره د وخت سره سره دا غاښونه سست شي دا اوری ته نه لاړی شي او دا خپل خوري اکثر هغه خلک تحصیل دلی چې په نسوار کې ټول غاښونه شاته جوړي دا د مخ غاښونه خوريږي یا مشکل یا استلی نو دا ټول د نسوارو وجه ده یا د سګریټو وجه ده او د دې یو بد اغدار چې دې بوی کوي هغه خلک نسوار یا سګریټ نسوار کوي یا سګریټ کوي هغه که بورس کوي بورس هم کوي نو هر درې وخت هم که بورس کوي نو چې اکثره یو چیرته کښېني نو د غاښونه د یو بد بوی راځي او دې نه علاوه غاښونو کې دا نسوار چې دي دا یو تیزابیت لري نو د اوری مشکلی او د غاښونو مشکلی د اکثره اوری وینې کوي یا اوری بیخي بعض وخت د غاښونه دومره لوڅ شي چې ډېر په اسانه یعنې هغه غاښونه د لاسه ورکړي
د دې اوری او د وینې مسلې ته به وروسته رسو تاسو نه ډاکټر صاحب سالار تاسو نه یو بل پوښتنه هم لرم هغه دا چې ځینې خلک مثلا د خولې پاسنۍ جامه کې یا پلندنۍ جامه کې یو یا دوه غاښونه بیخي ونه لري د غاښونو کوم کتار چې دا دلته یو کنډاو موجود وي دوی ته چې له اوله هیڅ کوم غاښ ونه لري تاسو په توابت کې پوسنۍ توابت کې غاښونه ایښودلی سئ غاښونه ایښودل کیږي او که څنګه
دا شپ د اوس بهترین غاښونه نن سبا چې کوم یو غاښونه لري یا ډېر غاښونه ونه لري د نن سبا بهترین غاښ ته دی چې هغه غاښونو کرل ومنه ورته یا امپلانټ ورته وایي د امپلانټ بهترین علاج دی ځکه چې د نور غاښونه به مونږ و تاسو یا برج یا پل ورته وایي چې کوم یو سړی یو غاښ ونه لري یا دوه غاښ ونه لري نو د هغې دپاره مونږ د څنګ دواړه غاښونه تراشو یعنی د یو وخت د حاصلولو دپاره د یو وخت د جوړولو دپاره مونږ د څنګ دواړه غاښونه تراش کړو نو هغه دواړه غاښونه مایبي شي بیا اکثره که چېرته ښه ډاکټر ته لاړ شي خو دا دی چې د هغې لایر ټایم یو لس پنځلس کال وي ځکه چې هغه ښه تراش شي غاښونه ښه جوړ شي او پوخ شي او که چېرته داسې ډاکټر ته لاړ شي چې غاښونه هم صحیح تراش نه شي کړی هغه پوخ صحیح جوړ نه شي کړی نو هغې کې غذا بندېږي نو دا د څنګ دوه غاښونه هم ورسره خراب شي نو د دې لپاره بهتره لار دا ده چې کوم څوک وس ولري او هغه ولري نو بهتره دا دی چې هغه غاښ په هډوکي کې کېږي هماغه یو غاښ چې نشته دی هغه هم یو غاښ په هډوکي کې امپلانټ ورته وایو یا دلته په کوم کابل او په دې افغانستان کې کښت یا کاشتې دندان ورته وایي نو هغه بهترینه غاښ دی د هغې وجوهات دا دي چې یو خو دا چې غاښ کېږدی هغه کوم ځای کې چې غاښ کېښودل شي هغه دا د څنګه غاښونه ورته نه تراشل کېږي او بل چې څنګه غاښ کېږدی هغه هډوکی دا د لاسه نه ورکوي اکثره چې مونږ تاسو غاښ وباسو دغه هډوکی ورو ورو د هغې سره کمیږي نو یو وخت دومره داسې وخت را شي چې هلته بیا د امپلانټ یا د هډوکي کرل هم نشي کولی نو که کله غاښ د لاسه ورکړي نو د هغې دپاره فکس غاښ یا هغه غاښ چې بهیستل کېږي نه امپلانټ بهترینه غاښ دی د دې نه علاوه که څوک مکمل غاښ زامه ونه لري نو پخوا به دا و چې زامې به جوړولې نو هغه به ایستل کېدی اوس نن سبا بهترینه دا دی چې مثال که پخوا زامه کې یو سړی څلور غاښونه هم کېښودلی شي نو په هغې باندې ځانته فکس غاښونه جوړولی شي چې هغه غاښونه بیا راونوځي یا لاندې ځام کې کولی شي څلور غاښونه فکس کړي په هغې باندې دا نور غاښونه فکس ونیسي نو هېڅ غاښونه را وباسي نه مونږ تاسو به کتل پخوا به خلکو دا غاښونه چې جوړ کړي بیا به د شپې را وایستل بیا په ګلاس کښېښو چې هغه به بیا به کله ورک شول یا به مات شول نو د دې لپاره بهترین علاج دا دی کوم خلک چې غاښونه لري هغه د امپلانټ وکړي خپل غاښونه دپاره نو هغه داسې غاښونه دي چې لکه څنګه خپل غاښونو باندې خوراک کوئ هماغسې به په دې او بل د دې سره هډوکی د لاسه نه ورکوئ دا د مخ شیپ اکثره چې غاښونه د لاسه ورکوئ نو دا مخ شیپ هم داسې د ننه ځي او دا خلک بیا د وخت نه مخکې زاړه ښکاري کوم خلک چې مثال غاښونه ونه لري او که دغه غاښونه ځانته کېږدئ نو هډوکی هم داسې سالم پاتې کېږي او بیا دغه خلک یعنی د وخت سره هم دغسې ځوان پاتې کېږي او مخ یې هم داسې د ننه نه ځي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد سالار ډاکټر صاحب جاوید صافی تاسو به د دې امپلانټ په اړه هم خپل نظر کلنډ سره شریکوي او په ورته وخت کې که چیرته د انسان یا غاښونه کاږه وي دا د غاښونو کتار کې کوږوالی وي یو غاښ مخکې یو غاښ وروسته یو غاښ یوې غاړې ته پروت وي دا هم دلته په پرمختللې نړۍ کې د دې درملنه او تداوی سته موږ وینو یو شمېر کوچنیان یا یو شمېر غټان د دې په غاښونو کې یو قسم سیم غوندې تیروي هلته هم په سیمه کې د دې حل لاره شته او که نه
خوشبختانه نن سبا په افغانستان کې هم د
امپلانټ چې د ترته ویل د غرس د غرس او هم براسس یا اورتودنټکس چورته وای د نظم د خو دواړه لته د څو کالو مخکې نشته ده او موږ کار کوو. نو اصلا دا غاښونه یو لک پوینټ ته به زه اشاره وکړم چې غاښونه ولې تیرو بیر کېږي. هماغه موږ مخکې چې څنګه وویل موږ باید غاښونه اوس پاک وساتو، د ضرورت په وخت کې ډاکټر ته لاړ شو، هغه تداوي کړو او باید هغه معیار چې پوره کېږي ته هماغه وخت وساتو. دا د هدف د ما د شیری غاښونه ده چې کله مثلا موږ د شیری غاښونه مریض مخکې له وخته له لاسه ورکړي نو یو علت د تیرو بیر کېدو دی غاښو خپله همدغه مخکې د وخت نه د لاس ورکولو د غاښو ده، او بعض نور فاکتورونه هم پکې رول لري لکه موضوعي عمومي فاکتورونه چې مخکې ما په اشاره وکړه. نو د غاښو نظم چې ده یا منظمول د اورتودنسي یا براسس په نوم یادیږي، اصلا د دې وقایه د ماشومتوب په وخت کې کېږي چې هماغه د ماشوم چې کله موږ ورته متوجه شو چې احتمالا که د ده غاښونه تیروبیر کېږي نو موږ هماغه وخت ورته غاښونه تداوي کوو، تشویقوو یې چې پاکې وساتي، میندې ته او پلارونو ته یې وایو چې دغه مشکل سره شاید مخ شي. نو دې لپاره لازمي ده چې تاسې باید وخت په وخت ډاکټر ته راشي، پاک ساتلو کې ورته ډېر توجه وکړي که نه دا به تیروبیر شي. اما دویم پروسیجر دا ده که مثلا موږ د ماشوم غاښونه تیروبیر شول نو هماغه ماشومتوب کې به موږ بعضې میتودونه لرو او بعضې لوازم چې ماشوم ته یې کار کوو چې د غاښونه ژر تر ژره سم شي.
یعنی
دا دویمه مرحله ده. بله، دې حالت ته مکس دنتیشن وایي. مکس دنتیشن هغه حالت ته وایي چې ماشوم مثلا له شپږ کلنۍ نه تر دولس کلنۍ عمر لري، د وخت کې هم دایمي غاښونه دی ماشوم په خوله کې، هم شیری غاښونه یي. نو بعضې دې ته اګلی سټیج هم وایي چې ماشوم بدقواري کېږي ځکه غاښونه یې تیروبیر وي په یو اندازې سره. اما که چېرته دا موږ ورته توجه وکړو، خپله فامیلونه ورته توجه وکړو، نو تر حده پورې موږ کوای شو چې دا تداوي کړو. اما که بیا هم موږ تداوي کوای ونه شو نو د ماشوم غاښونه ابتدایي مرحله کې کله چې ولېږي پر حدود د یولس نه تر دولس کلنۍ پورې شیری غاښونه یې ولېږي او دایمي غاښونه تقریبا تکمیلېږي، نو دغه بهترین سن ده چې به موږ کولی شو چې دې ته براسس نصب کړو. نو اصلي علت هم ولې چې موږ دولس کلنۍ کې مثلا ماشوم ته موږ براسس نصب کړو، د دې لپاره چې د وخت تقریبا د شیری غاښونه وخت تکمیل شوی وي. نو که براسس موږ نصب کړو دغه دوه دلیل دي، یو دا چې وخت شیری غاښو تکمیل شوی ده باید چې ولویږي ځکه هغه دایمي غاښو ته لاره پیدا شي چې هغه ووځي، او بل دا چې د ماشوم د نشونمو وخت کې هم وجود سه نشونمو کوي په لویدو یې هم غاښونه. نو که په ده وخت کې موږ براسس ورته وکړو یو اورتودنسي ته ډېر زر او په ډېر ښه شکل باندې منظم کېږي، او بل په دې څنګ کې موږ هڅه وقایه هم کړې ورته. یو د دلیل د خرابېدو د غاښونو دا تیروبیر ده، تیروبیر مخکې وړاندې وروسته حالت ده. که چېرته موږ مثلا یو شخص څه ماشوم چې لوی که غاښونه تیروبیر وي هغه په صحیح شکل هغه نه برسوی شي او نه پاکوی شي، همدا ده چې په هغه قاتونو کې غذایي مواد بندېږي، هلته غذایي مواد میکروب هغه نه استفاده کوي، اسید تولیدېږي، اسید چې کوي چې غاښونه له منځه وړي. او راغلو د امپلانټ په مورد کې، امپلانټ چې ده خپله یو وسیله ده چې د چا مثلا چې د خپل غاښ له لاسه ورکړی دی هغه په ځای موږ نصبوو ځای په ځای کوو. معمولا امپلانټ د نکل او تیتانیم فلزو څخه جوړ شوی ده، نور بعضې فلزونه هم شته دي چې زرکونیم و مولبدونیم و نور مواد دي، اما زیاتر مشهوره چې دي هغه نکل تیتانیم دي. هغه نوه فلزات دي ده چې د عضویت سره ده تطابق پذیره ده، وای کمپاتیبل ده عضویت سره. نو تاسو ته په دې ښودلی چې په زرهاو کسانو ته یې دا نصب کړی ده کوم ریاکشن یا عکس العمل نه ده ښودلی. هم تقریبا د امپلانټ تاریخچې په مورد کې موږ فکر کوو په دنیا کې د شپېته کلونه هم زیاتر شوی ده چې په ټول دنیا کې امپلانټ استفاده کیږي.
ډیر ښه. د تاسو دواړو په اجازه یو څو اوریدونکي هم لرو او یو پښتنې کې د ټلیفون پر کرخه او د فیسبوک لایف لاره هم د خبرونه یو نیاز عجز صاحب پښتنه کړي. ډاکټر صاحب احمد سالار که تاسو جواب ورته ورکړي. دوی د بزوبۍ نه موږ سره اړیکه نیولې ده، وایي چې زما غاښونه د ماشومتوب نه پر رژېدو دي، تر اوسه پورې داسې لږ لږ رژېږي خو داسې خاص درد نه محسوسېږي او ویریږي چې دا جرړې ورته کوم بله ستونزه جوړه نه کړي. دوی ته څه مشوره لري؟
دغه خلک داسې مشکل ولري چې غاښونه رژېږي، دی د دې عوامل دي. یو خدای دې چې بعض دا خلک د شپې غاښونه چیچي، دی زمون بروکسیزم وایو، نو دا خلکو کې به دا یو مشکل چې وخت سره سره د غاښونو نسی رژېږي یا سلیږي، نو ډېر واړه واړه پاتې شي. د دې نه علاوه د بعضو خلکو دا د مخ غاښونه ایچ ټو ایچ بایټ ورته وي یا سرپ سر بندیږي. دا ډېر کم خلک یي، اکثره نارمل غاښونه چې دا پاس غاښونه په د لاندې غاښونو باندې داسې لږ راتېري، دا ته مونږ نارمل یا بایټ ورته وایو. هغه خلک چې غاښونه یې سرپ سره د مخ غاښونه سرپ سر بندیږي، نو هغه د وخت سره سره داسې رژېږي او ډېر واړه واړه پاتې شي. او د دې نه علاوه نور عوامل داري چې بعض خلک دا د معدې تیزابیت لري، د هغې سره د غاښونه خرابېږي، یا بعض خلک داسې دي چې دا برس ډېر په تیزه کوي، نو هغې سره لکه څنګه چې غاښونه سړی اره کوي د ته اکسیجن وایي، یا بعض خلک دا د تیزابي شیونه لکه لیمو یا دغه استفاده کوي، د دې سره غاښونه رژېږي. او که دا دی لیمو یا مثال بوس هم صحیح نه کوي، بوس صحیح کوي، نو بیا دا یو عامل دا دی چې دا خلک یا غاښونه سرپ سر دي، نو وخت سره چې دغه تیریږي د غاښونه ډېر واړه واړه پاتې کېږي، او یا د شپې غاښونه چیچي. دا کوم خلک چې د شپې غاښونه چیچي یا غاښونه یو بل سره جنګوي، نو دا د دې لپاره مونږ یو نایټ ګارډ ورته جوړوو چې دوی د شپې یو پلاستیک غونته په دې غاښونو باندې ورته اچول کېږي چې هغه د شپې دی اچوي او د سهاره پورې هغه آرام وي. یا بعض خلک داسې نه چې د ورځې هم کار کوي، دفتر کې هم ناست دي، نو یو کار کوي قلم یې لاس کې، نو د غاښونه یو په بل باندې داسې کلک نیسي، نو دغه هم یو عامل کېدای شي چې غاښونه ورسره ورژېږي. دوی بهتره ده چې اول خو ډاکټر ته لاړ شي، د دې هغه پیدا کړي چې څه مشکل دی، هغې نه بعد دې ته ورته علاج د علاج ورته ونیول.
ودان همدا د معدې د ستونزې په اړه نصرت کوټوال او محمد ولی ورور هم ورته پوښتنې کړې وې. ډاکټر صاحب ځواب درکړه درته. ډاکټر صاحب، دا د وریو وینه کېدل، ځینې خلک وایي چې وری مې ډېرې نازک دي، حتی که چېرته برس وهمه یا مسواک وهمه نو وری مې وینې کېږي، د دې علتونه څه دي او څنګه کولی شي چې یو څوک ښه قوي وری ولري، ښې وری ولري؟
بعض خلک چې غاښونه برس کوي یا که نم برس کوي، د دې علاوه چې مثال سهار هم راپاس کړي، دا هغې خلک لږ لږ ویني. دغه یو علت خو دا دی چې د غاښونه منګ لري، دغه منګ غاښونه کله دا وری چې د غاښونو سره لګېدلي او په دې وری او د غاښ ترمنځ شینی، نو هغه ډېره سالمه وری، هغې باندې نه ویني کېږي او نه څه مشکل پرېږي. کله چې د وری او غاښ ترمنځ دلته منګ راشي، د غاښونو منګ یا کلکولس یا پلاک راشي، نو دغه بیا دا وری د دې سره سازګاري نه کوي، نو دا کوشش کوي چې د دې نه ځان جدا کړي. هغه چې جدا کړي، بیا هن بوی کوي او هن وینه کوي. یو عامل ده. د دې نه علاوه یو دا چې بعض وخت غاښونو کې فاصله وي، نو هغه چې چې وخوري اپ کې بند شي، کوم غذا بند شي، نو هم کولی شي چې د وری د وینې زیاتوالی راکړي. د دې نه یو دا دی چې بعض غاښونه چې ډک شوي، دا چندي وهلي یا موږ تاسو ورته په عام اصطلاح کوم چندي وهلي، موږ ورته کیریس لیژن وایو، نو هغه که داسې ډک شوي چې د وری سره نږدې هغه مواد دي او هغه مواد صحیح پاله شوي نه وي، پاک شوي نه وي، جوړ شوي نه وي صحیح، نو هغه هم کولی شي چې د وری تخریج کړي او د وینې سبب وګرځي. او یا پوخ داسې جوړ شوی، د غاښ پوخ داسې چورته جوړ شوی، داسې جوړي چې هغه هلته په وری سره صحیح نه فټ لګېدلی، نو هغه وری او د غاښ ترمنځ فاصله پیدا کړي، نو دا هم کولی شي چې د وینې د وری د وینې سبب وګرځي. یا بعض په زنانو کې خیر چې پرېګننسي وي یا حمل ولري، نو دغه وخت کې هم دا مشکلات پېږي چې غاښونه وری وینه کوي او دا مشکل سره مخامخ وي. نو بهتره دا ده چې کوم خلک چې داسې مشکل لري، نو یو ځل ډاکټر سره مراجعه وکړي. که چېرته د غاښو منګ ولري، نو چې پاک شي، هغه شپږ میاشتې یو کال پورې بیا هغه آرام وي. نو بهتره دا ده چې کوم څوک داسې مشکل لري ډاکټر ته لاړ شي او هغه هغه علت یې پیدا کړي او هغې نه پس علاج وکړي.
کور ودان یو اورېدونکی مخلو شاهزم رور له ملیشیا نه دوی زیات منتظر پاتې کړل مهرباني که هم هغه ګوري خپرونې ته په خیر راغلی څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟ وعلیکم السلام په خیر راغلی.
بیماری دا او بل هغه بوخره دا کول غواړم چې په بازارونو کې داسې دوايان خرڅيږي دي چې خلک بخپله باندې به د غاښونو په سیمږي نو موږ وو چې د دې په دې دیږي کوم نسخانه دیږي او برش استعمالول دي سره چې برش استعمالي دا سوره دې په کاروي موږ دلته 15 ورځې یا 10 ورځې برش استعمالو مطلب دا چې بیا نه کا بدلو نو په دې باندې تاسو سره نه واچو
نه نه شازم رو کور ودان فکر کوم تاسو اکثر پښتنو ځوابونه مکه ډاکټر صاحبانو درکل ولې بیا ډاکټر صاحب جاوید صافی کته سو غاړي پلانډ صورت وای مهرباني
هغه دې چې څنګه اشاره وکړه دا یو خو د برس حساب د برس موضوع کوم ورځ دوا موضوع وای ما یو دا چې برس به همیش له بازار اخلي باید صاف برس واخلي چې نرم برس وو چې دا شخ برس خپل هم په مرور زمان په وخت تیرولو باندې غاښونه راځي او بل دویم دا چې د برس کچې ته د شي کمپنۍ نه اوسي اصل کمپنۍ اوسي هغه تارکونه درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو نه خرابېږي حتی بعضن ته یو کال نه خرابېږي نه که څوک اقتصادي مشکل نه لري خو بهتره ده چې درې میاشتو کې تبدیل کړي برس اما که بیا هم اقتصادي مشکل لري نو هغه حتی ډېر وخت مونږ لیدلی چې که اصل برس اوسي ته یو کال پورې کار کوي بل دا دے برس کول مطلوب هم مهم ده مثلا موږ په برس کول کې څه کاش نه کو باید په خو باندې ځکه هر اور څه لګ لګ کاش کو نو دا میاشت کالونه چې پیری دی هغه خو نه خراب وي بل څه په دوراني شکل ورو ورو په خاص شکل باندې باید په خاص طریقه باندې موږ
برس ودان
او بل دا دے خو توروالا یا چکوریوالا دا خو خپل موږ مخکې مرته شاو کړ چې بعضې شیان دي چې غاښونه خرابوي مثلا هغه ځایګانو کې هماغه شیریني باب موږ ویلې بل علت یې موږ شوی ویلې چې موږ مثلا غذایي رژیم یا د ښه خوراک باید ولري موږ ښه خوراک هدف د ښه خوراک نه ده چې مثلا یو څوک باید منرالونه وخوري ویټامینونه وخوري میوه وخوري بعض شیان وخوري چې هغه کې مثلا لبنیات لکه شیدې او مستې او کورت پروتین او خوري
نه
مسلمان کې چې دا شیان او خوري چې هغه کاربوهایډریټ ولري نو یی لا کوم چې هغه خبرې چې موږ باس کړی هغه نه موږ ځواب
اخیستی دی تکرار نه شي ولنه دا ټول خبرونه د موږ په فیسبوک پاڼه باندې هم پرته ده د موږ ویب سټ باندې هم پرته ده تاسو دوه ډاکټر صاحب نه یو نړۍ مننه چې په دې نه وخت کې موږ بلنه ومنله درنو قدرمنو اوریدونکو دیوا ډاکټر خبرونه په همدې ځای پات رسیږي په دې خبرونه کې زموږ قدرمن ملمنه و ډاکټر احمد سالار دوی له انګلستان څخه د غاښونو په برخه کې مستدی کړی دا او ډاکټر جاوید صافی دوی له ایتالیا څخه د غاښونو په کرلو یا امپلانټ کې مستدی کړی و دواړو یو نړۍ مننه له تاسو هم مننه تر بیا مو په لاس پرم د خیر پامه
تاسو وایس اپ امریکا